یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو ژغ کړی چې له ژمنې سره سم دي په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسي. د طالبانو ویاند وایي
خپل تعهدات ته مو ژمن کوم، تعهدات دي امریکا متحده ایالات سره زموږ سوي دي.
دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو
د شهید ای د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دایی ورور له چارواکو قاتل غواړي. په دې اړه مو د کتونکو نظر هم اخیسته.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سکاربی سینه بغل ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
غټانم نشي خو ماشومانو کې جنجال دی، ځکه دا ماشومان سږي واړه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضع او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. او په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. ویست دا خبره نن د ترویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې، د ترویکا ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو خلکو په تېره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دا یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی، ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانو، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویورک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک یې د نه منلو وړ بللی دی. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولي دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي، خو مخه یې نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل سبب شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی شوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایې ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولس چې 140 سیټونه لري، د ولسی جرګه چې 140 سیټونه لري یوازې یو شپته رای ګټلې دي. خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپته وکیلانو پوره کولای شوی یو کم و. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي و که زوران زایف ګټونکی نه شي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د استرالیا له بریا وروسته بیګا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې هوایي ډزې او اورلوبې شوې دي. استرالیا او پاکستان بیګا د نومبر په 11مه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه کې سره مخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې هدف وټاکه او استرالیا په 19 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د شپې ناوخته له کابل، خوست او ننګرهار د هوایي ډزو او اورلوبو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په خوال رسنیو هم ګڼو افغانانو د پاکستان په وړاندې د استرالیا په بریا خوښي ښودلې او اکثرو یې ویلي چې د افغان لوبډلې د ماتې غچ واخیستل شو. اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې ژغ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خل عمل وکړي. ټام وست په اسلام آباد کې د ټریکا پلس لغونډې وروسته وویل چې متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دی. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي څو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته کړي. اغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلی موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لدی ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکا له غونډې وروسته یو اعلامیې خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د دې ترخوا په اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوی دي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول هغه ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري او د ګاونډیو او یا هم د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي جدي عمل وکړي او له منځه یوسي. طالبان بیا وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنیو ولاړ دي خو له نړۍ هم غواړي چې دوی سره پر خپلو ژمنو وفا وکړي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خاور نه چاته اجازه نه ورکو سي د چا په ضد تعدد سي ودلته هم د ډلو یا د ډلې په وړاندې څنګه شوم اهداف تر دې مخنیوي د پاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړي. هم خپل تعهدات ته مجمل کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالات سره زموږ سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په پاکستان کې دی. که څه هم ویل شوی وو چې هغه به د پاکستان په اسلام آباد کې د ټریکا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي خو د غونډې ګډونوال نه و. ولې د غونډې وروسته یې له امریکایي او د دې ترخوا د ټریکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره وکتل. د طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې ښاغلی متقی او ورسره مل پلاوي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده د قریشي په دې قریشي د افغان پلاوي سره په کتنو کې د اسانتیا او ګبر خامداړول د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا د برخي سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندښت ترمنځ وړلو د ځوانانو پروژو سکالرشپونو او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړي. خغل قریشي ویلي چې د روغتیايي درملو پر سوالو کې او افغانستان کې دننه به د روغتونونو د فعال ساتلو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي. دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری او د بندښت او د سوداګرو د مخې د سوداګرو ته د زیان د مخنیوي په برخه کې به یو پلاوی جوړیږي څو دواړه لوري د دا ډول ناسو او تخنیکي ګروپونو پر ګډ کار باندې وشي کولای هغه ستونزې چې په دې برخه کې دي لمنځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس تایید او ژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څیړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دوی د کورنۍ غړي وایي د هغه لور اوس هم د خپل پلار راتګ ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د الیاس تایید ورور په شخ پیل شي.
د شهید دایې د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وی کال واوشت، خو د ده ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاچ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل و. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی و. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایي د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشویدې دي، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندای وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوي چې د پوینه د وجنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې دا زموږ په ساحه کې نه تېر شوی. د حکومت په ساحه کې ډېر سرو نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په دبانې د سوی وی بیا موږ ته معلومات کېدی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالي رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وای چې بابا راس بابا راس بابا راس زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته.
محمدی زیاتوی چې د دای لور مهرباني وسم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دای د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاری دیوال د محمد الیاس دای د عکس د ورزیاتې دوه پر مهال دای یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
مشت ازادی اروپا ازادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دای پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی خپل دند لري لاس اور کړی ډیره یې شاخه کارونو ته مخه کړی. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې زمیاشتو ماش ته ماشونه نه دي تر لاسه کړی، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی لستونځ سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو وشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کېږدي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه، په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 230 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
محمد الیاس دای د هلمند خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکو کال وروسته هم په شغه راپور پسې ارمان کوي. دوی وای راپور د راپور انداز کرواله سپیشلټی او زړورتیا د ډیری ستاینې وړ ده. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دای غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنی غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازی نه دی غلی سوی. الیاس دای د هلمندو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی، خو راپور د راپور انداز، کروالی، سپېڅلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي له کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خلای هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک تجمن خبریال و. خپل مسلک یې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی پرنګ خوږ مسلکی او ژمن خبریال د وطن، خلکو، ژبې او ژورنالیزم لپاره قربانی ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته، خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي، خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالباری استاد سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 14 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والم د میدان سره په تور کوتل او مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام ته چې د لوړ مقامات پر ورسوي. څنګه چې موږ کور په سي دی یا په سي دی او حکومت ته څنګه کال کې چې موږ کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر سوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه دوی پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شان اباسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي، خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي. او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاری وسی او دیتا د هنر اجازه ورکي چې خپل هنر مخته یوسی مارکیټونه اخلاص یې هغه په خلاص توګه اړ یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دی والسلام ورحمت الله وبرکات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرش مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت په وینا نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالی امکانات برابرول اوسې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکړې له امله اعتصاب کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دې ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خو کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خو د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه که کامه مبتلا به ویروس کرونا شده که
زباد تروزی با کرونا اخته شوه دی پا رختون که کافی تجهیزات نشده چه ده حقا سام درمل نوگری مونگ ده اسلامی امارت لحکومت سخه خوخته نکو چه ده چاره تا پاملر نوگری
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرس مرکزونه تړل سوې دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نه ښکېلوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه میشود کی معاشات
روختونونه له نګدی 15 شپږ میاشتو راهیسی نه دي تمویل شوی. د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسی د نړیوال بانک لخوا ودی روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي
یا بشري روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي نظام یو لسترو مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلې ده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
افغانستان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره د طبي وسایل او د دواو کمښت سره موږ ډېر ورسره مخامخ یو. دا ټول مشکلاتو چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان اعتصاب خپل ډېر مخته ویسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېیمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې جالې 2,290 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیايي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د سکاروي د ناروغي په اړه تاسو واوري لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اور.
د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست د خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلس لناستي ورسته په خپل ټویټر باندې کړی ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر دی. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. د شمالي مقدونیا اپوزیشن ونتوانید د حکومت در پرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې دویمه نیمه پایلو به کې استرالیا د پاکستان په وړاندې بریا خپل کړه. په دې ترتیب استرالیا د یک شنبه پورس له نیوزیلند سره پایلو به ترسره کوي. د استرالیا په وړاندې د پاکستان د ماتې په خاطر باندې په افغانستان کې د ځینو ښارونو څخه د هوایي ډزو او اور لوبو راپور نه راغلی دی.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د خبرونه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په امراسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د ماشومانو د سینه او بغلیا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې ډیر ماشومان په تیره په ژمي کې پریاخته کیږي. د موضوع مودې لپاره غوړه کړې چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی او په ډیرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره د ژمنیو له وسایلو بې برخې دي. د خبرونه ته مو په کابل کې د حیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې باید د غی ناروغي پر مختلفو اړخونو خبرې وکړو. نخې نخانی څه دي، کوم ماشومان پرې ډیر اخته کیږي، دا څومره خطرناک ناروغي ده، څه ډول خپل ماشومان ترې ساتلی شو او د درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټر صاحب حامد خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نیکه هی نوري صاحب، سلامونه ومنه
ډیر
جوړ به وي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته خوږی لکه چې کوم ناروغي باندې نو یاخته شي څنګه؟
نه تر څه خوږی ان شاء الله باسي وشي.
زه شکر ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست. ډیر مننه کور ودان په دغه موضوع باندې خبرې کوي چې تاسو هم خپل پکې تخصص لري او وسم لکه څنګه چې می مخکې یادونه وکړه، په افغانستان کې هوا یې خښوي ده او ژمی هم را روان دی او د ژمی په راتلو سره هم موږ په افغانستان کې د ډیرو دا ډول ناروغیو د ناروغانو د زیاتوالي شاهد یو. که په لنډه راته ووایي چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، په کومو فصلونو کې خلک یا ماشومان ډیر پریاخته کیږي او ورسته به نورې هم خبرې وکړو پر موضوع؟ مهرباني.
مننه صاحب. نمونیا د ډاکټرانو ته نمونیا وایي او زموږ ساسي کلی کې ورته سینه بغل وایو. نو دا ناروغي ماشومان ناروغي ده، ماشومان ډیر په عذابوي، غټان هم نیسي خو ماشومانو کې جنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي او چې معمولي بلغم ورته پیدا شي نو سږي بندیږي، په همدې خاطر دا ماشومان ډیر مقصد په عذابوي. نو مهمه ناروغي د ازادي راډیو نه مننه کوم چې دا مهمه موضوع بحث ته راوچوله. په دې کې معمولا ماشومان چې د سینې کې تکلیف وي، یعنی دا د سینې ناروغي ده، د خېټې یا د سر یا د بل ځای ناروغي نه ده، معمولا جنجال په سینې کې وي. ماشوم ته معمولا ټوخی پیدا کیږي او شروع یې داسې کیږي چې پوزه به یې ترنجي کوي، مثلا تبه ورته پیدا کیږي، سردرد پیدا کیږي. بیا نو مختلف سینونو کې مختلف نښې ماشوم ته پیدا کیږي. که ماشوم نوزاد وي دا هم سینه بغل کیږي، چې دا زیاتره پټ سینه بغل دی، مور سینه پوهېږي، یعنې ټوخی هغه څه ښکاره نه وي لکه دغه ماشومانو.
یا مثلا شده نشه خواله ده یا مثلا فقط یخ شی دا توری نشی دیده اگه نخطه دیم ارگان پام کهوی غط ما شما دیده اگه چه مکتب کهوی یا یو کلب دو کلب ما شما دیده اگه ایزا کرا خوراک کهوی کهوی اشتیه وی سر درد کهوی او زر رسا خدی توالو ما شما نسی کلا کلا زر در سینه در خطانه برخه چلا چی کلا زر در سا خدی در سینه خطانه برخه ورن نوزی چی کلا مور لمن جگه کی سینه خاره کی او غط ما شما دیده مکتبیان یا نوی زوانان دینو کخه کی زر در سا خدی او ستری خبری چې کوي کټ کټ خبری کې د پوره جمله نشي ویل درته دا یې نخې دي دا یې معمول نخې دي او جنجال ډېر دی ډېر ماشومان هسته کوي تقریبا د دبليو د نوی اپډیټ راپور په حساب باندې تقریبا د 2011 ډیټا راټوله کړي اته لکه یا نه لکه ماشومان تقریبا دا د سینه بغل نه مشي دي چې تقریبا دا د ټول ماشومانو د مړینې 15% جوړي یعنی هر څه ماشوم چې دنیا کې مخشه ده اغه کې یو د سینې بغل نه ماشه.
بله. کله چې یو ماشوم په سینې بغل اخته کیږي څو ورځې دوام کوي اثر علامې او کچیر تداوی و نشي په کوم بل ناروغي اخته کیږي چې هغه بیا اروم رو باید ډاکټر ته ولر شي.
مننه نور د ماشومان چې دي معمولا دا ناروغي دی یوه هفته یا دوه هفته ناروغي ده. په دې کې یا ماشوم خکېږي او یا خدای مکه تلف کیږي وفات کیږي مړ کیږي. نو په همدغه ډول وخت کې د ډېره توجه کار د تداوی وشي معمولا په خپل مخ کې دي د ډاکټرانو د منځ کې د دې باندې جدي بحث روان دی چې نه بغل ناروغان ته من کله د میکروب د دوا شروع کو مثلا د کډوی خو کله کله سبب وایرس دی وایرس خو د میکروب د دواګان باندې نه مر کیږي خپل مخ کې دي نو البته دا غي فیصله به تجدا ده او دا غي په منځ کې فیصله ده چې کله ماشوم کې چې نه بغل مخ وي به تر دا ده چې انټیبایوټیک ورته شروع شي ځکه دا د دې فرق کول چې دا وس وایرس نه مونږ یاده کدا بکتریایی ده او ته ته دوا نه شروع کړي نو په کې دې منځ کې ماشوم تلف کیږي به تر دا به چې د میکروب د دوا ورته شروع کی معمولا دغه دواګان یو هفته یا لس ورځې اخلي
په ډیرو سیمو کې خو نه کلینیک شته نه ډاکټر شته هلته لري پروتو سیمو کې خلک څه ډول دغه تفکیک وکولای شي چې ماشوم په دغه ناروغي اخته دی او هغه هم وایروسي نه بلکې د بل بڼه چې تاسو یاد کړل شي انټي بیوټیک درملو ته اړتیا لري
د دې د فارو بهتر هغه ده بهتر شاهد او بهتر د معلوماتو خبره هغه ده چې کچې دې ماشوم د زکام د مرحلې ته ونه وځي یعنی زکامونه خپل ماشومان نسی پوزه بهږي تخيږي او پرنجيږي ان پوزه بندوي ته به ورسره دا تقریبا د زکام مرحله ده کچې دې په تدریج د زکنه خکېږي او ماشوم هغه نه مقصد زیاتیږي د مخ کې پرمختګ کوي او بل خصوص زر در ساخلي ته دا مطلب دا چې دا ماشوم چې نه بغل ته داخله شوی باید چې دوا ورته ورکړي دا چې وایرس چې که بکتریا ته داخله داخلي باسته دا بیره خبر ده به تر دا چې انټي بیوټیک درملو کاري او بلغه خزاده چې کله ماشوم هغه تاسو ویل چې کچېره تداوی ته کوم مرحله ته ځي بیا نو هغه مرحله سخت دي هغه کې ماشوم په سبب یو بجن کیږي د سږو دواله برخه بونه دکې موږ ته کلیر به چې جن وایو او موندا چې دا هغه کې بیا کچېره تداوی نشي باغ او بو کې د میکروب جوړي کې هغه تزوی بدلیږي هغه زوی بیا کله کله آتا د سینې دیوال سورېتې د باندې راوځي کله نور برخه ته داغي زو انتشار صورت نشي نو هغه مرحله ته باید نه خدای شي خشخه خو د معلوماتو لپاره د مورطاب لپاره دا چې کتیری ماشوم د زکام نه راو نه ګرځي د دوه درې ورځې کې او سوزر در چټک چټک ساي واخسته معنی دا چې ماشوم سینې بغل باندې اخته شوی دی
دا سه هم دود دی چې کله ماشوم سینې بغل شي یا په دغه ناروغي اخته شي ماشوم ډیر پارچو او ټکو کې تاووی او هغه ګرموي له حد زیات آیا دا کوم ماسر میتود دی هاته ډاکټر صاحب په زینو سیمو کې د یو حیوان پوستکی ور اغوندي
د پوستکی هغه ستو د هغه مفیدیت خو اوس بيخي سپنس نه ساده ته چې نه پوهیږي په خاله خلکو دا د کوم شي لپاره کارو یا د کوم شي لپاره کوم فلسفه وبو دي کې هغه باره کې خو دې اوس من سره پلاس کې نشته دي خو هر حال په خاب په بخامه او ډاکټر کې یا په حکیمه کې دا په سوال چې ما شوم ته د سروه حل کو هغه ګرم پوستکی د وروا غوست شاید دا غوي به هدف دا چې د پوستکی نه بعضي دفاعي حجرات د بتنه نه ونیږي دا غوي ته ګټه کوي یا هر څنګه چې هغه ما غوي وخت کې دي د سی سپیسیفیک او د سی ګټورا نتیجه د هغه زمون کلاس کې نشته چې هغه پریکټیس کې اوس موږ شروع کوي او ته اجازه ورکړو غالبا موږ هغه اوس نه منو او ردوي خنه نه یعنی څه دا کار نه کوي پاتې شو د ګرم او د یخ ساتلو مرحله نو د بل کې لګ مټ انفیکټ شته مټ افیکټ نه مطلب دا دی چې باجی د دې چې هغه تش افواحات دي او باجی د دې چې هغه په ساينس ولر ثبوتی شي نه دي د کې شروع به نه کوم کچري د سینابغل ماشوم طبقه به تر دا د چې نام وساتل شي یا حتی د طبي درمل وکړول شي نسبت دي چې هغه موږ یخ کو یا مطلب هغه باندې موږ د نورو ماشومان غوندې صوبو واچو یا ساري لونکو یا په تو دې لمبي ټوټه واچو دا د بند سینابغل په ناروغیو کې دي کې احتیاط پکار دی چې سره پوستکه یخ نکی ځکه د سره د اکسیجن ضرورت پرته دي او د دغه ماشوم ته باید پرستامول سره یا بروفین سره راخته کی ساده شو دا چې یخ وساتو یخ ساتل غالبا ډیر مفید نه دی او ماشوم هم ناراحته کوي دا یخ هوا چې ماشوم ته نفس کوي هغه سره په خیزه تیږي هغه سره سینه د سینې ساخستنه چټکه کیږي د اکسیجن مصرف لوړ دی او کې دی چې د مریض تنفس چې دی هغه ودریږي او په ځار خینو یخ ساتل خو غالبا دیخي خنه دي او ګرم ساتل یو اندازه خدي ډیر ګرمولې د ډېرې تدې سبب ګرځي او په کېدا شي په ماشوم باندې د تدې حمله یا جړکا راولي نو دې کې پر استعمال کارول به تر پالیسي ده
ساري ناروغي ده نور ماشومان ته هم انتقالیږي
بالکل ساري ده د دبليو ټو تازه راپورونه داخلي چې تقریبا 50% یو څل اقتصاد هغه ناروغان چې هغه په سینه بغل اختشي ماشومان هغه د خپل کورنۍ ماشوم ناخستی یعنی مطلب واستره په هغه کې خپل شوی دی په بیرون یا خپل کې پانتون کې بازار کې دکان کې یا بل څه په واده کې او بیا هغه میراوله کوته بیا نو دی یو ماشوم د نورو په دښمنو ته چې دا سرایت کړل دا هغه خپل خبر ته وځي هم دا یو ماشوم د نورو ماشومانو دښته کې د سبب جوړي ډیره ساري دی یعنی چې 50% نه زیات ماشومان دښته کې وځي یو ماشوم دښته شو کور کې څلور نور ماشومان د دوه حتما تریږي
تاسو مخکې د WHO د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو یادونه وکړه دغه اتلکه یا نه لکه ماشومان چې د سینو بغل عمل مری د شمیرې په ټول نړۍ کې دا او په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې شمیرې شته چې څومره ماشومان د دې ناروغي عمل مری په کال کې
بله دا د نړیوال سازمان شمیرې چې د نړۍ پر بنسټ د هیواد پر بنسټ نشته د متاسفانه په افغانستان کې موږ مینجمنت سیستم د انفورمیشن او د اطلاعاتو کې اغه لا پورا استابلیش نه ده پورا ثابت نه ده دا امریکا وزارت سیاحتونه که سره وګوري ډیر دقیق معلومات سره ته تلاش کنه راځي خو دلته مني نشته ده یعنی هغه کې ک ایوریج سره وای تقریبا که 200 ماشومان به څنګه بغل اختشي نو یو ماشوم به تلاش کیږي نو د دې نه سره معلومات چې موږ څومره ماشومان په زرګونو ماشومان به سره و نو خامخا د دې په منځ کې د افغانستان مليني هم شته ده که 200 هیوادونه مواخله نه پاتې لکه چې تقریبا 350,000 ماشومان څنګه په کار کې د دینه نه غوښنه وفات کېدې شي
ډاکټر صاحب حامد مننه کور ودان اوریدونکو به هم ډېری پښتنې لري یو اوریدونکو دی مهرباني خبرونه تخره خلاص د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده او د ماشومان د سینو بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو مهرباني
شیر جان هم د پراس خبرې کوم یو خایس لرم دا ډاکټران چې څه غواړي خایس می دغه دی چې دغه سرمایدار خلک چې دی افغانستان کې دا خو دته دغه ډاکټران خپل مریضان نه لیدا خو دي خارج شنو دغه مسکینان چې پاتې ډاکټران زدا خای شوم په افغانستان کې ژوند کې دا خلک مسکینان دي سم د وادي وار کې بيدا نقصې پیسې نه دي نه که مسلمانان دي دغه نقصې پیسې نه دي نه که خلک څخه دا کار دی وو چې دا اسلامي واجبات چې موږ ته زده چې نه دي چې بس پیسې په تامیران مصرفاو دا چې کوه چې کوه یا په خارج کې پټمانونو جوړوا دا په سرمایه دا ډاکټر
سره
په 100 میلیارډ
bale manana
$100 پر دې مصرف شوی دی
manana کور ودان خو دغه ډاکټر هم خپل ژوند لري او باید خپل ژوند ته دوام ورکړي هم دغه ماش باندې گزاره کوي او تر اوسه په ډیرو سیمو کې ډیرو ډاکټرانو څو میاشتې ماش نه اخیستې په خو به نړیوالو دغه مرستي ورته کولې ورسره کولې له افغانستان د روغتیاي سکتور سره کور ودان ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني ځان روپې جن او لکم زمو تماس نیولای
د پاتيان نه وایس خبر لا ډاکټر څخه مې دا پښتنه ده چې په اکثره لري پرتو سیمو کې خو وال ډاکټر نه پیدا کیږي خو کاویہ پیدا هم شي نو بیا کلی وړي ډاکټر وی بغیر د معایناتو په خپل سر درمل ورکوي نو له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې لومړنۍ طبي سپارښتنه څه دي چې د ډاکټر ته د رسیدو وړاندې هغه مراد کړي او ماشوم د ژوند وژغوري بل خبره ده چې مثلا په مرکز ولسوالۍ کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د ماشوم عمر ډېر خو زر ملي ګرام انجکشن ورته کاروي آیا دا ګټه او ډېر لري که نقصان
مننه کور ودان پښتنې مو واوریدل شو ډاکټر صاحب تاسو ځان سره یادښت کی څو اوریدونکو پر لپسې را اخلو چې بیا ورسره ټلیفون نهونه کی تاسو به ورسره پښتنې جواب کوي مهرباني څوک راولکم زی
محمد اکبر د کندهار څخه تلیفون کوي
افضل خان مهرباني پختنه مطرح کی چې مصرف مون نشي
د څو څنګه موږ پختنه دغه معصوم څه وسینه بغل شي هغه کوم اعلان چې د خو هغه څنګه دې ربي چې سرګي وشي او دې ګرمه تبوي او دغه جګر داسې غورځي تایلند لند کیږي دغه اعلان دې چې چیرې وسمه داسې په بس کې یا حالت یا کلینیک نیولې یا دواخانه نیولې
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو لبخه پختنه و امبل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم زمو تماس نیولای
نیمروز ولایت دلاران ول شوري او د ډاکټر صاحب سره مدا پښتنه ده چې دلته د زکام مریضې ډیره زیاته ده د خېز زیاته زیاته ده چې د دې لپاره چې شې دلته خدا خلک د ډاکټران ډیر ده چې د ځن پچکاری ورته
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پوښتنه یاداش کوي ځان سره خیر ما هم یاداش کړی خو یو بل اوریدونکي راخلو بیا به پوښتنه ځواب کوي مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او لکم زی
عبدالحق د یلمن ولایت څخه استاد سره پاډی کې تاسو ته استاد مهرباني ته سلامونه او نیک هیلې وایم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري مشخص له ډاکټر صاحب څخه
ډاکټر صاحب تاسو مو دا پوښتنه د مف کورنۍ کې د سکشنه دي چې د نس عمل نه درېږي ډاکټرانو مونږ ویلې دي او د لیمون دوا خانو څخه دوا یې ورته اخیستې دي نو موږ غواړو چې په دا کې موږ ته مشوره راکړي چې موږ د خوشي چې شرا واخلو کومه دوا دا دوا نوم نیمه راته واخلي چې موږ ته هغه دوا کوي دا کو بیا دغه څه کار
مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښوي چې څه ناروغي لري ماشومې
او ما ته نه واوري دي
ته مننه
سب کو لزا سلام مو لیکره د عبدالحق صاحب پښتنه مې مغه کلاغه ته براشم
مننه کور ودان شپګ اوریدونکو پښتنه مطرح کړی البته لومړنی اوریدونکو نظر څرګند کړي چې پاغه باندې به هم ډاکټر صاحب تاسو رانه واچوي چې پایله همغه وکړي ځکه چې مونږ خوري راپورونه درلودل چې ډاکټرانو هم په افغانستان کې لڅو میاشتو رئیس ماشونه نه اخیستي تاسو به حتما د خپل همکارانو له وضعیت خبري یاست مهرباني
مننه نور صاحب بالکل اجي صاحب کوم خبره وکړه د ډاکټر صاحبانو په اړه کې نو زمون خلاص غریب دی او په دې منځ کې ډاکټر صاحبانو غریبان دي دوی د شنه دي چې دوی یوازې مالداران دي یو ډاکټر صاحب چې ډیر زیات نامتو ډاکټر یو ډیر مشهور یا غا په نهایت کې د خپل دیش کلن پریکټس نورست دی یو موټر او یو کور نه زیات شي نه دی درلود دی چې دا ته باندې ډیر ابتدایي حقوق دي او زه تر ډاکټر صاحب چې زه په جنم په سلو کې 90% په کرای کولو کې خپل کورونه په خار کې نشه غفتل نه غفتي دي نو یوازې د ډوډۍ حق خو باید سره ورکړي چې هغه خپل بچو ته اولاد ته کم از کم ډوډۍ ورسې وي دا خو مسؤلیت نه کنه نو دا غریب باندې دغه کې هغه یو اجتماعي مسله ده په بجمو کې د کتابان مخه خلق دي منصفان دي څومره د اف ډاکټر صاحب چې په جنم روز انا د خپل مریضانو مېز کې غریب مریض سفیر مریض مفتن ګوري حتی دوا او پیسې ورکړي د معایناتو پیسې ورکړي د لارې کرایې پیسې ورکړي دا کارونه کوي هغه د ټول کور وداني راځي صاحب سره بجې کې نه به نغه کېږي درې ځله کړي کونه تقریبا یوازې د ورلد بانک جهاني بانک پیسې چې بند شي زموږ د ډاکټر صاحبانو ماشونه وزرمه دل چې الله هم دې تادیه شي درګر د دې نه بعد به تادیه شي هغه د پاره به ظاهري وشي خوستونه وشو نو د سبان هم په تکلیف کې دي دا چې نه دي چې په تکلیف کې هغه ستونزې هم باید رسیدګي او تو شم دا قوم دم دي قوم به چې دي هم دغه د سبان دم دغه چې زوی بم ډاکټر یا بل مسیا ډاکټر یا بل کاکا زوی ډاکټر نو دا پر دې دي غنن په کار دم دي قوم به چې دم دي قوم مشران به مونږ باندې پام کوي مونږ باندې فکر کوي مونږ به خدمت کوو دا کې سم دي ځکه بندو دي کډر نه غږیږو بل خبره نور صاحب یم مسجد چې پکتیکا نه ځان کړه او د کورنۍ درملنې د کورونای درملنه خو غالبا د سینه بغل هغه د زکام چې کومه مرحله ده په هغه کې خده چې سړی وکی هغه کې سبزیجات او شورواګان نسکل خپل تازه سبزی خوړل تر استعمال ګولې کارول دا نکور کې کېدای شي چې کور کې وي استراحت کول ډیر کار نه کول دا یې کورونای درملنه ده د زکام د مرحله البته کما شوم د سینه بغل مرحله ته داخل شي نو بیا خو بهتر دا چې روغتي مرکز کې تداوی شي هغه باندې د کورنۍ درمل یا کورنۍ درمل نه ټرای کول صحیح خبره نه چې هغه په مواز مو چې دا وسکار کوي کې نه کوي باید ډاکټر ته ویښو د امکان تر حد پورې بیا هم که څوک دا وایي چې زه بالکل د سیا ځکه چې ډاکټر ته مړ نه شم بیا نو کور کې د میکروب کم درمل نه ټولې شربتونه کاغذ اډمنټین ورسره کوم اکسیسیدین ورسره کوم اکسازول ورسره حتی کله چې ګولې نیمه کې فلورمه یې سره ورته ورکی دا نو هغه شاید چې هغه نو بالکل سره ته عموم کې نشي په فیصله کوله په خاصو کې سونو کې په خاصو وختاتو کې کوي چې دوی وکړي البته دې کې بیا هم دا کوشش کوي چې ماشوم یو روغتي مرکز ته چې هم تکم اس کوم یو انډي ډاکټر پکې وي هغه ته ورسېږي دا به ښه وي
د کندهار نه افضل خان هم پوښتنه کړې و د علایم او نخونی خانو مهرباني
عجیب صاحب د علامه په اړه کې پوښتنه وکړه. نو عجیب صاحب تقریبا ټول علامه چې ما ویلې وې د ذکر کړې او بالکل هغه زیګر چې تست زواريږي او توخه کوي او کله کله د سینې د ښکتنې برخه چې وړو کې ماشوم وي نو زه دوی نه وې زیګېدلې وي یا دوه میاشتې درې میاشتو چې د علامه دیږي کې ساسه زړه خپل د سینې ورننوځي همدغه د سینې علامه ده. او کله کله د پوزه الوزي دغه پوزه چې الوزي او آزاد او تنګ کیږي دغه علامه ده. په دغه حالاتو کې بهتره ده چې ماشوم سینه بغل وګڼل شي چې نه دا سینه بغل شوی دی. اجي صاحب ویلې چې دلارم کې زکام ده ته بالکل دا اوس اپیډمي ده اوس موږ په دې نه ټولې دم د دې ناروغانو ده کې دي اته فیصد ماشومان چې دي موږ ورته اپر ARI وایو ARI دي د دې لپاره پروختونه کې حتی اوس واړونه جوړ شوي دي بیل یو واړی مستقل ورکړی اپډیټا. نو دا ما چې مخکې ویل چې دا ډیره زیاته ساري دا ډیره زیاته خبرېدونکې ده. نو څلور پنځه ماشومان ټول په یو ځل اخته وي هغه لپاره عمر کورنۍ درملنې ته کې یو کچې د سینې بغل ته وختي بیا دی ویسي. یو شې چې نوري سره د انټي بایوټیکو د استعمال په اړه کې وایم منګه یو کمپاین شروع کړل چې انټي بایوټیک بغیر ضروري نه کارو. دا ښه خبره ده. خدای د ډاکټر صاحبانو په لیول ده دا زموږ د متخصصینو په لیول ده هغه په سطح ده هغه په کچه ده. د عامو خلکو لپاره دا دي چې چیرې ته ډاکټر صاحب انټي بایوټیک لیکلی وي نو دای وخري بیا نو تاسو د دې ځکه خپل قضاوتونه پرېږدئ چې ډاکټر صاحب انټي بایوټیک په ضرورت لیکلی یا به ضرورت لیکلی یا دا ماشوم وچی دا ګرده وچی دا قد وچی دا خبره نشته ده. سپټراکسون یو ګرام 10 کیلو ماشوم ته لپاره کافی دي. یعنی حتی چیرې د 10 کیلو نه بالا ماشومان چې دي 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو کدی ته یو ګرام سپټراکسون څوک ورکه دا زیات نه دي. یعنی هغه د اپسب او سنجول دي بس دې ده فائدہ چې موږ تاسو کولای شو هغه ته 500 ملي ګرام ورکو هغه وخت به موږ تاسو دا 250 ملي ګرام سنجول دي 50 تر 100 د دې دوز ده دا کې هر وخت چې ډاکټر صاحب سره کوم قضاوت وکړه به تر دا چې عمره صحیح دي نه دا قد وچی نه دا ګرده خرابې ته دا جګر خرابې نه دا مغزه خرابې نو که ډاکټر صاحب لیکلی دی او هغه ډاکټر وی نو باید چې موږ هغه پوره ولګو هغه په نیمه کې کړی خول مناسبه او صحیح خبره نه ده.
کور ودان ډاکټر صاحب د روغتیا ل یوې خبرتیا ورسته به هم د سینو بغل یا نمونیا ناروغي موضوع ته دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د روغتیا خبرتیا مو د دې لپاره خبره کړه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه د کورونا سره چې اوس په ټول نړۍ او افغانستان کې خبره شوې ده. افغانستان کې خلک دومره ډیر پام نه کوي اوس چې یخنی د افغانستان کې ژمی را روان دی. سینه بغل او کورونا څومره سره یو بل ته ورته ده او څه ډول تفکیک کېدای شي که چیرې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ماشومانو کې د کورونا ناروغي دومره نښې نښانې نه لیدل کېږي خو په غټانو کې آیا دوی دغه د کورونا وایروس هم لېږدولی شي نورو غټانو ته؟
اوندري صاحب کورونا بحثونه خو لږ کېږي اما در اصل خو کورونا ډېرې خبرې دي ډېرې قصې دي. اصلي خبر همدا ده چې کورونا مشرانو خلکو ته همدغه ماشومان ورته ورولي دغه دامه شوبان په خپل روغ جوړوي ګرځي لوبي کوي ماموري ځانګړ چې هغه مقصد اګنور کوي یعنی تریتيږي او خپل بابا ته ورديږي کې کینی نیات ورزي نو مخکې خو بده باندې ډېر جدي هغه یعنی پام کې د چې ماشومان چې مکتبو ته دي یا خپل هغه ولکتونو ته دي هغه ځنه وایرس راوړي مکتب ته دي مدرسې ته دي یا مقصد نور کلب ته دي هغه ځنه وایرس راوړي خپل کور کې مشرانو ته ور انتقال وي مور پلار ته ور انتقال وي یا مخکې یو خلکو د یو کار شروع کړ چې خپل به بیرون ته نه واتل چې سودا راوړي ماشومان به لیګل نو هغه ماشومان به ورته وایرس راوړي نو ماشومان بالکل کورونا انتقالوي او غټانه دی ورکی اوس چې کورونا او سیده بغل سره څومره فاصله لري زما په خیال دا د سیلګي یعنی سرچپه دي هغه نه چې سینه بغل په ماشومانو کې خطرناک دی هغه نه کورونا نه ده او هغه نه چې کورونا په غټانو کې په زړو کې خطرناک دی دونه به سینه بغل نه وي نو همدومره فرق دی چې سینه بغل معمولا بکتریاوي وي او وایرس پکې لګوي او زیاتره ماشومان وجبي خرابوي یا د غوښتګي خرابوي خود د دې برعکس بیا کورونا وایرس چې دی یا کووېډ 19 ډیزیز چې دا کورونا وایرس ډیزیز 19 چې کومه ناروغي ده چې اوس تقریبا موږ تاسو د اغېره توجه اړو
هغه په ماشومانو کې په مختلفو علتونو باندې هغه د دغه ګردی دغه قلب دغه جګرونه خدي ځوان دی روغ دی هغه کوم تخریبونه نشته نسبتا اسانه پاغو تیریږي او نور یعنی که سره د کورونا د وجې نه سینه بغل شي نو هغه هم سینه بغل او که بل وایرس نه یا د بل بکتری نه سینه بغل شي هغه هم سینه بغل یعنی د سینه بغل په اسباب کې یو کورونا وایرس هم راتلی شي
څه ډول توپیر کېدای شي چې سړی پوښي چې ماشوم یې سینه بغل نه دی بلکې پر کورونا اخته شوی دی
معمولا کورونا نسبتا په ماشومانو باندې اسانه تیریږي او مګه څنګه چې غټانو کې ځان درد وي تبه وي کله کله سره د پوزې بایدا راځي کله کله سره حتی د ګېډې درد لري موږ ته ماشومان راځي چې ټیسټ ورته وکړو کورونا وي اصلي مشکل وي د ګېډې د درد نه وي اس حالات ورکیږي حتی او هغه نه چې په سینه بغل کې زر زر ساه اخستنه چټکه ساه اخستنه او د پوزې الوتنه موجوده یو د شیدو خوراک نه غورځیدل موجود وي هغه نه په کورونا کې نه وي یعنی د کورونا پیښې موږ حتی په نوزادانو کې د مور کورونا ده ماشوم پیدا شو هغه ته ټیسټ وشي کورونا مثبت راغله او ماشوم روغ جوړو هیڅ په ونه شو یعنی
تاسو خو ویل چې په ماشومانو باندې اسانه تیریږي اما کچېری کورونا وي خو د دې لپاره چې نور باید ځان ترې وساتي څه ډول باید پوښي چې ماشوم په کورونا اخته شوی
نو هغه کې خو دولاري دي یو دا چې دې ماشوم به د کورونا ناروغ سره تماس مندلې وي او دویم باید چې ټیسټ به کیږي د هغه نه غیر په کلینیکي نه خو باندې د کورونا د وژنه د زکام او د نورو وژنه د زکام لږه سخته ده سره دې چې متلي واضح هم شي ویلې به تر دا چې غټ صدې یا غټ سره چې مثلا شپېتون عمر زیات ده شکر لري ګردي پیوند شي ودی یا د ګردو ډایلیسس ورته کیږي دا باید د هر زکام نه ځانو ساتي کاغه عادي زکام یا کاغه د کورونا زکام دي هغه په جندل په مخ خلک سخت دي
کور ودان ډاکټر صاحب که خبرونه ورسې برخه ته نږدې شوی که په لندن راته وایي چې دغه د افغانستان په لور پروتو سیمو کې خو موږ روغتیایي هغه امکانات چې په خارونو کې دي ممکن هلته نه وي ډیر خلک له هغه ابتدایي هغه څخه روغتیایي خدمتونو څخه به برخې دي په تیرو شلو کلونو کې ډیره هڅه وشوله چې موږ ډیر نرسان و روزون نرسانو ښکته هم په دې سطح باندې څومره فکر کوي چې دغه نرسان چې روزل شوی یا نور دوی په تیر بیا د ماشومان او په برخه کې د سینو بغل په برخه کې یا نور ناروغي په برخه کې آیا دوی کولای شي چې د دغه ناروغي هغه پراخواله راکم کړي او یو څه مخنیوي وکړي پرته له دې چې په روغتونونو مرکزی روغتونونو یا نورو عصري هغه ته دوی هغه ناروغان یا د کورنۍ غړي خپل ماشوم وروړي
هو نور څه زبا دا وایم چې الحمدلله د تیر کلونو په ترڅ کې په زرګونو نرسانو قابلیت صاحبانه تربیه شولې بل خصوص موږ چې د دولت کومه بستی جوړې کړې د صحت لپاره هغه بي پي ایچ اس بیسیک پکیج او کوم چې ای پي ایچ اس ته د هغه دوالو په تشکیلاتو کې به داسې دي چې کوم د ولسوالۍ په کچه روغتون وي یوازې هغه کې ډاکټر وي هغه نه چخکته کوم بیسیک هیلث سنټرونه دي په هغه کې قابلیت یا نرس وي نو تقریبا دا غیټه دا په زرګونو ده یعنی فکر وکړه چې 2000 یا 3000 د سرختونو موږ لرو چې په هغه کې ډاکټر صاحبان نشته ده او په هغه کې یوازې قابلیت او نرسان دي او هغه قابلیت او نرسان ته د سینه بغل په حق له تربیه او روزنه ورکول شوې ده هغه ته کوم د ایم سی ای پکیج ورکول کیږي کوم ټریننګ او روزنه ورکول کیږي په هغه کې د سینه بغل تعریف په ډېر واضح شکل سره شته ده او هغه قابلیت یا هغه نرس کول شي چې د ماشوم په ګوته کې چې دغه ته سینه بغل ده او دا چې کوم الته جامع روغتیایي مرکز ده یا د ولسوالۍ روغتون دی ولایتي او حوزوي روغتون دی هغه ته فرق دی کې د دې ډېر رول دی او هغه نه غیر په دغه مرکزونو کې د حکومت درګرد د اوسم لګیا دی د پخانه لګیا دی واکسینونه موجود دی واکسین موجود دی او د سینه بغل واکسین هم پکې موجود دی چې دا په خپل هغه قابلیت او هغه نرسانه هغه واکسیناتوران لګوي مليونونه ماشومان دغه واکسیناتوران چې موږ ورته 15 افغاني یا 15 افغاني مشور کو په لکونو ماشومان په مليونونه ماشومان چې دي تقریبا دغه واکسین په وجه باندې د سینه بغل نه بچيږي د دوی رول بالکل مهم دی او دوی ته یو
شین سلام ورکول پکاره ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د ماشومان د څنګ رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستل د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و چې مانوریا سنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړ
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمې له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي د خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا ورېدل شي